وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. نوریاس نوریم او پی وی بلې پښتو خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر او افغان ولسمشر سره د هغې د خبرو اترو په اړه په راپور سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان او امریکا د اړیکو او دغه راز د موسکو په میترو کې د نننیو ځانوژونکو حملو په اړه راپورونه دراورو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم زما مینا زما سیما پروگرام خبرې دوته چمتو دی. خو خبرونه د افغانستان د دې سات د مهم خبرونو سره پیلو.
د افغانستان او جرمنی د کورنۍ چارو وزیرانو نن کندز ولایت ته په خپل سفر کې په کندز او نورو شمالي ولایتونو کې د امن او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ټینګار وکړ. په هلمند کې د افغان او ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وطن مخالفین وژل شوي او د مخالفینو دوه مشهور سرډلې هم نیول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ناتو د عمومي منشي او د فرانسې د ولسمشر په ګډون نړیوالې ټولنې په مسکو کې د نننیو چاودنو غندنه کړې ده. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان او جرمنی د کورنۍ چارو وزیرانو نن کندز ولایت ته په خپل سفر کې په کندز او نورو شمالي ولایتونو کې د امن او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو دغه شان د پولیسو د روزنې یو نوی مرکز چې د جرمنی په شاوخوا یو نیم میلیون ډالر مرسته جوړ شوی دی پرانیستلو. د چارواکو وینا ده د افغانستان په شمال کې د پولیسو د روزنې دریم مرکز دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت محمد وزیر د افغانستان کورنۍ چارو وزیر محمد انی فاطمر ویلی چې په کندز کې به د پولیس پروژنې سره د افغانستان په شمال کې د امن د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ بدلون راشي. د پروان ولایت سیمه چارواکي وایي چې درې تنه پاکستانیان د زرګونه شاجوره مرمیو د لیک په تور نیولې دي. د پروان ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سید خیلی ازادي رادیو ته ویلي چې دغه درې پاکستانیان چې د لوړګي اوسیدونکو دي غوښتلې د مرمیو 15000 شاجوره د افغانستان شمالي ولایتونو ته ولیکدوي. د یو بل خبر له مخې د کابل امنیتي ځواکونه وایي چې له درې ولسوالیو څخه یو شمېر ماینونه او یو اندازه مهمات ترلاسه کړي دي. په خبر پاڼه کې چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت څخه خبر شوې درغلي چې 13 ماینونه له دې سبز قرباغ او باګرام ولسوالۍ څخه ترلاسه شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوې دي. په هلمند کې د افغان او ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وطن مخالفین وژل شوي او د عبدالحکیم او عبدالحد رحماني له نومونو د مخالفینو دوه مشهور سرډلې هم نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دغه عملیات نادلي او کجکي ولسوالیو کې شوي دي. په یو بل خبر کې بیا د هلمند ولایت د مارجې ولسوال وایي چې په مارجې کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د مارجې ولسوال حاجي محمد ظاهر خان نن وی خبري غونډې ته وویل په داسې حال کې چې په مارجې کې له پوځي عملیاتو څخه یوه نیمه میاشت تیریږي، خو لا هم په دغه ولسوالۍ کې بیا رغونې د خصوصي سکتور د څانګو د پرانیستي او ماشومانو ته د زده کړې اسانتیاوي نه دي برابرې شوې. او د افغانستان د ملکیه وی چلند او ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې په سالنګونو کې د هوا د حالاتو د معلومولو په هدف د هوا پیژندنې سیستم فعال کړی دی. د ملکیه وی چلند او ترانسپورت وزارت ویا ننګیالي قلاتوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه سیستم فعالیدلو سره به تر ډیره د هوا د حالاتو وړاندوینه وشي او په دې توګه به د طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. په سالنګونو کې د هوا پیژندنې اداره وروسته له هغې فعالیږي چې په تیر ژمي کې د واورې د ښویدلو له پیښې وروسته د افغانستان د وزیرانو شورا د ملکیه وی چلند او ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دغه اداره فعال کړي. دا ورته د روانه د افغانستان کورنۍ خبرونه او سم بهرنۍ خبرونه او فریده هوډ سیفی.
نړیوالې ټولنې د مسکو په مترو کې نننۍ خونړۍ حملې سختې وغندلې. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګ رسموسن د ناتو تړون لخوا له مسکو سره د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر ژمنې ټینګار وکړ. هغه وویل څنګه کېدای شي چې په بیګنا ملکیانو دا ډول حملې بېل کوم دلیل وشي. د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزي روسي مقاماتو ته اطمینان ورکړ چې فرانسه د دې وحشتناک عمل په وړاندې د مقابلې لپاره په کامل توګه له روسیې سره ده. د اروپایي اتحادیې د پارلمان مشر یرزی بوزینګ چې د پولند پخوانی صدر اعظم و هم له روسي مقاماتو سره د دې پیښو په اړه په څېړنو کې پوره ملاتړ څرګند کړی. روسی مقامات وایي نن سهار د مسکو په مرکزی سیمه کې د مترو په تمځایونو کې په دوو جلا چاودنو کې شاوخوا شپږ دیرش تنه وژل شوي دي. د بیړنیو یا اضطراري مرستو مقامات وایي په دې پیښو کې چې د دوه ځان وژونکو ښځو په واسطه وشوي شاوخوا پنځوس تنه نور ژوبل شوي دي. دا پر وروستو شپږو کلونو کې تر ټولو بده حمله وه. تر اوسه هیڅ چا د مسکو د چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د روسیې د فدرالي خدمتونو د ادارې مشر الکساندر بروتینکوف وایي داسې ښکاري چې ځانوژونکي د شمالي قفقاز وي. روسیې د فدرالي خدمتونو د ادارې مشر وایي زموږ لومړنی ګمان دا دی چې دا تروریستي برید د هغو ترهګرو په واسطه شوی چې د شمالي قفقاز له سیمو سره ارتباط لري. دا زموږ اصلي نظر دی. د وسلوالو ډلو لخوا د چیچنیا په شمول چې هلته روسیې له بلتون غوښتونکو سره دوه ځلې جګړه کړې د شمالي قفقاز په سیمو کې نارامۍ مخ په ډیرېدو دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وویل هغه ترهګر چې په نننیو بریدونو کې لاس لري وبموندل شي او له منځه به یوړل شي. دا ازادي راډیو ده. ټاکل شوی چې نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوه ورځني رسمي سفر لپاره ترکیې ته ورسیږي. کې د شي د سفر د هغو اختلافاتو تر اغیز لاندې راشي چې انقره او جرمني په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د شاملېدو په برخه کې لري. مرکل په اروپایي اتحادیه کې د انقره د پوره غړیتوب پر ځای د افتخاري ګډون غوښتنه کوي چې د ترکیې د حکومت لخوا په کلکه رد شوی دی. جرمني د ترکیې لوی تجارتي شریک دی او شاوخوا درې میلیونه ترکان په جرمني کې اوسیږي. میرمن مرکل به د دې سفر په لړ کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان او جمهور رئیس عبدالله گل سره وبینی. په کاناډا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډې کې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام خبرې کوي. په کاناډا کې دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالات کوشش کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مرسته پر ایران د څلورم ځل لپاره بندیزونه ولګوي، خو په دې برخه کې د چین توافق هم شرط دی. تېره اونۍ د چین لوړ رتبه چارواکو په یوې غونډې کې د نړۍ له پنځو قدرتونو سره پر ایران د نوو بندیزونو په اړه خبرې وکړې، خو په دې برخه کې د کومې معاملې یادونه ونه شوه. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د منګولیا زرګونو شپنو ته د مرستې غوښتنه کړې چې د ډیرې سړې حواله عملی په میلیونونه څاروي له منځه تللي دي. سور صلیب وایي د بیړنیو یا عاجلو مرستو لپاره له 900,000 ډالرو څخه ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د منګولیا تقریبا څه باندې نیمایي خلک مالداري کوي او یا هم بزګران دي چې همدغه څاروي اصلي شتمني ده. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د سفر په مهال یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت پر دوام ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مسؤلین وایي په دې هېواد کې ناامنۍ او د ماین پاکولو چارې له خنډ ځان سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت د مارجې ولسوال وایي له هغه وخت راهیسې چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت ټینګ شوی تر اوسه یو ښوونځی هم نه دی پرانیستل شوی.
ټول خلکو ما څه غوښتنه کوي چې موږ د مکتب جوړ کړو، موږ خپل بچیان هم ورسو، په خپل حفاظت هم کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هېواد کې د جنایي جرمونو د پیښو د کموالي خبر ورکوي. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابل ښار د پډولي په دښته کې د معیوبینو او معلولینو ته د کور جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په موسکو کې د نننیو ځانوژونکو حملو له حاله مو خبرو. دغه حملې نړیوالو په کلکه وغندلې. په دې حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر څه کم 40 ته رسیدلی دی. اونیس پروګرام زما سیمه زما مینه پروګرام هم د خبرونې بل موضوع جوړوي. د د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کېدو وروسته د افغانستان په لومړني سفر کې پرون په ارګ کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او وی ویل چې په دغه هیواد کې پوځي هلو ځلو پرمختګ کړی خو ولسمشر کرزي هم باید د فساد مخه ونیسي. اوباما د امریکا د هوایي ځواک په الوتکه کې په باګرام هوایي اډه کې کوز شو او له هغه ځایه د کرزي د لیدو لپاره په هلیکپټر کې ارګ ته لاړ چې هلته یې له ولسمشر حامد کرزي هم هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر وروسته خپل افغان سیال ته د خبریالانو په مخ کې وویل غواړم چې دا قوي پیغام ورکړم چې د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ مشارکت دوام لري. موږ په سیمه کې زغ دریزو پر ضد په مبارزه کې پرمختګ لیدلی دی. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په اساس نور جزئیات د عصمت سروان په راپور کې.
افغانستان ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر په باب نیویارک ټایمز لیکلی چې ولسمشر اوباما پرون د کابل په دې ناڅاپي سفر کې په کنایي ډول پر ولسمشر کرزي انتقاد وکړ. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په اړه د امریکا پوځي هلې ځلې زیاتې شوي، دا ډول انتقادونه له ولسمشر کرزي څخه د خوابدۍ ښودنه کوي. افغانستان ته د ولسمشر اوباما دا سفر چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر پټ ساتل شوی و یوازې د څو ساعتونو لپاره و. اوباما له ولسمشر کېدو وروسته افغانستان ته توجه زیاته کړه او ویل چې مخکینی ولسمشر جورج دبلیو بوش مخکې تر دې چې د افغانستان مسأله پای ته ورسوي عراق ته مخه کړه او افغانستان ته شا واړوله. اوباما په ارګ کې له ولسمشر کرزي سره یو ځای خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پرمختګونو د امریکا خلک هڅولي دي، خو ده په عین حال کې وویل چې نور زیات کارونه لا پاتې دي په تېره بیا د شی حکومتدارۍ په برخه کې. د امریکا ولسمشر خپل افغان سیال ته د خبریالانو په مخ کې وویل غواړم چې دا قوي پیغام ورکړم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ مشارکت دوام لري. موږ په سیمه کې د سختریزو پر ضد په مبارزه کې پرمختګ لیدلی دی. د همداراز د قانون د حاکمیت او له فساد سره د مبارزې یادونه وکړه چې باید د افغانستان حکومت په دې برخو کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اوباما په باګرام کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې د هغوی هلې ځلې وستایلې او ویې ویل
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
کله چې ځینې سخت ورځې به په مخ کې وي، خندونه به هم وي. موږ له یو مصمم دشمن سره مخامخ یو. موږ په دې هم پوهیږو چې امریکا هغه کار چې پیل کړي تر هغه نه پرېږدي چې بشپړ یې نه کړي.
د
القاعده او نورو تروریستانو سره مبارزه د امریکا، افغانستان او درستی نړۍ د ساتنې لپاره مهمه وبلله او ویل امریکا به تر هغه له دې مبارزې لاس وانخلي چې القاعده ماته کړي نه وي.
We've seen violent extremists pushed out of their sanctuaries.
موږ ګورو هغه افراطیان چې د تاوتریخوالي پلویان دي له خپلو پناځایونو شړل سوي. موږ لکه څنګه چې طالبان ځپلي، دغه راز مو القاعده ډلې ته هم سخت ګزارونه ورکړي.
نیویارک ټایمز بیا وایي چې لا څرګنده نه ده چې باراک اوباما او حامد کرزي په څه ډول لهن خبري وکړي، خو د هغه د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز چې په الوتکه کې له ولسمشر اوباما سره په دې سفر کې ملګری وو، خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د یو لړ خاصو مسایلو ته د خپل حکومت د دوهمې دورې له لومړۍ ورځې پام نه دی کړی. جنرال جونز زیاته کړه د افغانستان ولسمشر باید په ځانګړي ډول درک کړي چې له اداري فساد سره د مبارزې موضوع د امریکایانو لپاره څومره اهمیت لري. د امریکا ولسمشر په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې د امریکایي چارواکو او ولسمشر کرزي ترمنځ په اړیکو کې هغه کړکېچ یو مخ له منځه نه ده تللی چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ په جنجالي انتخاباتو کې پیدا شوی و.
وړاندې په یو بل راپور کې افغانستان ته د باراک اوباما د دغه ناڅاپي سفر د څرنګوالي په اړه د هغو خبریالانو د څرګندونو په استناد یو راپور دراوړو چې له ده سره یو ځای سفر کړی و. اوباما تېر کال افغانستان ته د 30,000 نورو امریکایي ځواکونو د استولو اعلان وکړ. له دغه ځواکونو یوه درېیمه برخه افغانستان ته رسېدلې او ډېره برخه یې هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دېره دي. امریکایي پلي سمندري ځواکونو څه باندې یوه نیمه میاشت وړاندې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو کې ستره ونډه لرله او دغه ولسوالۍ د طالبانو له کنټرول وېستله او دولتي حاکمیت پکې ټینګ شو. خو د مارجي ولسوال وایي له هغه وخت راهیسې چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت ټینګ شوی تر اوسه یو ښوونځی هم نه دی پرانستل شوی. د مارجي ولسوال حاجي ظاهر خان نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په مارجي کې امنیت ښه شوی خو بیا هم ډېر سکتوري ریاستونه په سیمه کې د کار کولو لپاره زړه نه کوي. ده وویل چې د ورځې په تېرېدو سره له دولت څخه د خلکو غوښتنې ډېریږي خو دولتي ادارې د خلکو د غوښتنو په پوره کولو کې ورسره پوره مرسته نه کوي. په دې اړه نور حال له سیمه ییز موږ د خبریال پر پورکه
د مرجی ولسوال حاجی محمد زیار خان نن په یو خبري ناشته کې وویل تر اوسه په مرجی کې د یو سکتوري ریاست استازو هم کار نه دی پیل کړی. حاجی زیار خان وویل نن په مرجی کې د مشترک یا د ګډو عملیاتو 15 ورځې کې خو لا د مرجی خلکو ته د ډیرو عامه خدمتونو ترڅنګ د ښوونې او روزنې د ریاست اړوند یوه اداره هم نه ده خلاصه شوې. حاجی زیار خان شکایت وکړ مګر تر اوسه یو سکتوري ریاست هم مرجی ته د خپل استازي تاستولو پریکړه نه ده کړې. هغه وویل تېره ورځ په مرجی کې د خلکو له یوې پراخې غونډې پر مهال زیاتو سی خلګو د خپل مشمانو پر آینده تشویش وکړ او د دولت نه د شوونې او روزنې د ادارو د خلاصون غوښتنه وکړه.
د ریاست معرب دوا کسان راغلي دي، مدیر صاحبان چې او مدیر د معرب دی او مدیر صاحب د نظارت یو څو ورځې زموږ سره هلته تیر کړي، اما مکتب هلته فعال سوی نه دی. یو حقیقت دا دی چې دوا کاله یا یو نیم کال چې د طالبان په لاس کې و د ولسوالۍ ټول معلمینو خپل معاشونه اخیستي دي. هغه پسې موږ نه ګرځو چې دوی معاشونه اخیستي او زمین نو مسایده نن چې کوم ځای کې زمينه مسایده ده بیا هم دوی وظیفې ته نه ځيږي. زه تېر هفته کې تللم بولاکینو ته، د بولاکینو ټول خلکو ما څه غوښتنه کوي چې موږ ته مکتب جوړ کړو، موږ خپل بچان هم ورسو په خپل حفاظت هم کوو.
د مرجی ولسوال وویل د ده د معلوماتو له مخې تر اتیا زیات معلمان په داسې حال کې خپل میاشتنی معاش اخلي چې حاضر نه دي زده کوونکو ته زده کړه ورکړي. په عین حال کې د مرجی خلک هم له دولتي خدمتونو نه راضي نه دي. دوی وایي څنګه چې اټکل کېدی هغه سې هیلې نسوې پوره. د مرجی خلک وایي یو نیمه میاشت کېږي چې مرجع دولت ونیول خو امنیت نه دی ټینګ سوی، د بیا رغونې څرک نه تر سترګو کېږي او په سیمو کې لا ماینونه هم ډیر دي. خو د مرجی ولسوال وایي تر اوسه لا په مرجی کې د دوی په وړاندې ننګونې شته. هغه وایي د مرجی ډیر کورونه تصفیه ته اړتیا لري. هغه وویل د مرجی ډیر خلک له جنګ نه ستړي دي خو د دولت پراخو مرستو ته اړتیا لري.
که دغه معلمان خپلې وظیفې ته حاضر نه سوه او زما سره رئیس صاحب د معارف او والي صاحب راسره موافق وه، زه اجیر معلمان هلته پیدا کوم. د پکتیا څخه راغواړم، د مزار څخه راغواړم، د کندهار راغواړم، د لشکرګاه څخه بیا هم اجیر معلمان دي هلته مقرر شي خپلې وظیفې دي اجرا کړي. که دوی حاضر سو خو حاضر د سلام اخرنی چانس دوی دپاره بیا هم د اعلان دی ورته کوم.
د مرجی ولسوال حاجی محمد زاهر خان وویل که څه هم په لنډو ورځو کې پلان لري چې درې نوي ښوونځي جوړ کړي او څلور نورې ترمیم کړي، خو د ده په خبره چې د ښوونکو پوره کاري ټیم ته اړتیا شته چې د خلکو زامنو ته درس ورکړي. د مرجی ولسوال په کلکه وویل که چیرې هغه ښوونکي چې دولتي معاش اخلي او دندې ته نه حاضرېږي مرجی ته رانیسي او ماشومانو ته زده کړه ورنه کړي، نو بله لاره پیدا کړې ده چې اجیرو ښوونکو ته معاش ورکړي او په مرجی کې د ښوونې او روزنې بهیر پرانیزي. ولسوال وویل تر اوسه یوازې شپېته زده کوونکي لري او هغوی هم په یوه کنډواله کې روزمره زده کړه کوي. د هیرولو نه ده چې د افغان دولت ډیرو لوړپوړو چارواکو د مرجی د عملیاتو د پیل سره جوخت هلمند ته پرله پسې سفرونه وکړه او د مرجی د ګلی ګلزار جوړولو کلکې ژمنې وکړې، خو تر اوسه په مرجی کې امنیت نسته، ښوونځي نه دي خلاص شوي او پر لارو کرل سوي ماینونه لا هم تر ډیره نه دي پاک شوي او خلک د دولت د خدمتونو نه راضي نه دي.
د مرجی د ولسوال د شکایتونو په اړه راپور مو واورید. مرجی ولسوال نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې له هغه وخته چې دا ولسوالي د دولت په دې ولسوالۍ کې د دولتي حاکمیت ټینګ شوی دی، پکې د بیا رغونې کارونو څرک نه لګېږي. هغه دا هم وویل تر اوسه یو ښوونځی هم نه دی پرانستل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په مرجی د عملیاتو د پیلېدو د مخه چارواکو ویلي وو چې دا عملیات د دې لپاره پیلوي چې په دې سیمه کې د بیا رغونې کارونه ګړندي کړي او ښه اداره رامنځته کړي. بیرته افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ناڅاپي سفر موضوع ته ګرځو. د امریکا ولسمشر تیر ماښام ناببره کابل ته لاړ او په تیاره کې بیرته خپل هیواد ته ستون شو. باراک اوباما په ایر فورس ون یا د امریکا د ولسمشر په خاص الوتکه کې له امریکا مستقیما بګرام ته لاړ، خو د استنېدو په وخت د ده د سپرلۍ الوتکې په لندن کې لنډ توقف وکړ چې تیل واخلي. د امریکا د ولسمشر د دې سفر جزئیات هغو خبریالانو چې له ده سره په دې سفر کې ملګري و څرګند کړي چې عصمت سروانی راوروي.
د امریکا د هر ولسمشر سفر ته احتیاطي تدابیر پکار دي، خو افغانستان ته چې له اتو کلونو راهیسې له طالبانو سره پکې جګړه روانه ده، د امریکا د ولسمشر سفر لا ځانګړي تدابیر غواړي. باراک اوباما له ولسمشر کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ په تیاره کې کابل ته لاړ. د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د اوباما سفر بیخي پټ ساتل شوی و. دی په شپه کې کابل ته ورسید او په شپه کې ترې لاړ. خبریالانو ته د شنبې په ماښام چې په امریکا کې د اندریوس هوایي ځواک اډې ته بیولل کېدل ویل شوي ول چې چا ته به نه وایي چې چیرته روان دي. په دې اډه کې د امریکا د ولسمشر الوتکه ایر فورس ون ولاړه وي. خبریالان د امریکا د ولسمشر الوتکې ته چې په یوه نسبتا تیاره کونج کې په یوه سرپټې ځای کې ولاړه وه وخېژول شول. عموما الوتکه د ولسمشر لپاره راایستل کیږي، خو هغه ټوله شپه په یوه سرپټې ځای کې ساتل شوې وه. خبریالان په الوتکه کې منتظر ناست ول چې یو ناببره اوباما ور وخوت. اوباما د 2009 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته غوښتل چې کابل ته لاړ شي، خو سپینه ماڼۍ وایي په لوژستیکي دلایلو یې سفر ځنډول شوی و. تېره اونۍ اوباما استرالیا او اندونیزیا ته خپل سفرونه د دې لپاره لغوه کړل چې د ده له لورې د روغتیایي بیمې لایحې ته د کانګرس غړي رای ورکړي. له امریکا تر افغانستانه د اوباما سفر 2 ساعته و. د الوتکې اکثره سپرلۍ په لاره ویده شوې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د دفتر رئیس خبریالانو ته لنډ معلومات ورکړل. د الوتکې کړکۍ په ټول سفر کې بندې وې. د افغانستان په وخت شاوخوا 9:30 بجې ایر فورس ون الوتکه په بکرام کې کښته شوه. اوباما له الوتکې ووت، هغو کسانو ته یې لاسونه وښورول چې د ده هرکلی ته راغلي ول. بګرام ته د ولسمشر د هیلیکوپټرې تر رسیدو وروسته په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ ویندوی رابرټ ګیبس اعلان وکړ چې باراک اوباما افغانستان ته تللی دی. هغه له بګرام په هیلیکوپټر کې د ولسمشر کرزی د جمهور ریاست ماڼۍ ته لاړ. له ده سره 14 خبریالان او یو شمېر نور عمله ملګري وه چې ځینې په یوه جلا هیلیکوپټر کې سپاره شول. له پاسه د کابل ښار د څراغونو تته رڼا ښکارېده. په ار کې د هرکلی له مراسمو او لنډو خبرو وروسته دواړو خبریالانو ته لنډې څرګندونې وکړې. دواړو ولسمشرانو دوه په دوه ملاقات هم وکړ، خو داسې ښکارېده چې ښاغلی اوباما نه غواړي خبریالانو ته د خپلې کتنې په باب ډېر څه ووایي، خو هغه خپلې ډېرې خبرې په بکرام کې کابو 2500 امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وکړې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مسؤلین وایي په دې هیواد کې ناامنۍ او د ماین پاکولو چارې له خنډو ځان سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر محمد حیدر رضا نن په کابل کې خبرالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ماین پاکولو لړۍ به 15 یا 16 کاله وخت ونیسي او شاوخوا 500 میلیون ډالر ورته اړتیا ده. هغه وویل تر اوسه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ډېرې سیمې چې پکې ډول ډول ماینونه ایښودل شوي وو له ماینونه پاکې کړي او د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ډېر خلک د ماینونو پر خطرونو پوه کړي. په دې اړه نور حال له کابل د زکیا غیاسی په رپورت کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې روان ناامنیو د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. د نوموړي دفتر مشر ډاکټر محمد حیدر رضا چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په خبري غونډه کې وینا کوله ویل چې دوی د روانو ناامنیو ترڅنګ د بودیجې د کمښت له ستونزې سره هم مخامخ دي.
مګر ما حد بزنیم چې ما بتونیم در سال 120
کز مونږ د اټکل لمخې هر کال 160 کیلومتر مربع مکه لمینونو پاک کړو. دا ویل شم چې مونږ به په 15 یا 16 کلونو کې لمینونو ډکې سیمې پاک کړو، خو دا به په هغه شرط شونی وي چې مونږ بودیجې پیدا کړو. که بودیجې نه وي لبه د مرغبیا دا کار تر سره کیږي. د دې کلونو لپاره نږدې 500 میلیون ډالر ته اړتیا لرو چې دا سیمه پاک شي.
ما در حدود تقریبا به تا به 500 میلیون شاید ضرورت باشه که پاک شه میساحه.
شغلی رضا وویل دوی په تیر کال کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1310 د استوګنې سیمې چې د ماینونو ګواښونه پکې موجود وکتلې چې 212 سیمې په بشپړ توګه له ماینونو پاکې او په څه باندې 900 کې د دوی کار روان دی. نوموړی وایي چې دوی همدا شان په تیر کال کې څه باندې 1900 د پرسونل ضد او 115 د ټانک ضد ماینونه او څه باندې 1,00,000 د توکي شنډ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې مشر وویل دوی په پام کې لري روان کال کې خپل چاري لري پرتو سیمو ته د سیمه ایزو خلکو په مټ وغځوي. ښاغلی رضا وویل اټکل کېږي چې په روان کال کې 160 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه کړي.
د جملې پروګرامای نوې کې ما د پیشوی داریم به خصوص
د هغه نوې پروګرامونو لړل چې مونږ یې په مخ کې لرو د ماین پاکي چارې به د سیمه ایزو خلکو په مرسته خپل سیمو ته وغځول شي. دا څو دلیلونه لري. خود وګټې زه تاسو ته وایم. لومړی خدا چې هغه ځوان چې خپل د سیمه د خلکو له خوا ټاکل کیږي او څنګه دوه میاشتې ورته زده کړه ورکول کیږي او وروسته بیا په خپل سیمه کې کار کوي د سیمه خلک هغه پیژني او هغوی امنیت ساتی. دوم دا چه زوانانو تا به کار پیدا شی.
دوم جوانا برشون یک کار پیدا میشه، یک امید پیدا میشه.
خیاغلی رضا اول ده دوی ده هتو سراسر لهم پا افغانستان که هر میاشت خلق ده ماینخ کارگرزی. چه دروان میلادی کال پا دو لمرانه یو میاشتو که ماینونو چلور اویا کسان تپیان اویا هم وجلی دی. چه ده تیرو دریو کلونو پا پرتلا ده ماینونو ده قربانیانو پا کچه که ده پا ورکم والی خیی. نوموړی وویل چې ټاکل شوې دورې میاشتې په 15 نیټه په افغانستان کې د ماین پاکۍ نړیواله ورځ ولمانځي. په افغانستان کې داسې مهال د ماین پاکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې لا هم په هیواد کې په پراخو سیمو کې د پخواني شوروي اتحاد یرغل له کلونو راهیسې ماینونه پاتې او لا هم له بهره او په تېره بیا له ایران افغانستان ته د ماینونو د راوړلو راپورونه ورکول کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر کال په هیواد کې د جنایي جرمونو تر 10,000 زیاتې پیښې ثبت شوې، خو بیا هم دا د وړاندې کلونو څخه کمې پیښې دي. دوی وایي په یو شمېر جرمونو کې پولیس هم ښکېل دي چې تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د مجاهد جواد راپورته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې د جنایي جرمونو په شمېر کې کموالی راغلی. د کورنیو چارو په وزارت کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس ډګر جنرال میرزا محمد یارمند دا خبره د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې تیر کال په هیواد کې د جنایي جرمونو 10,000 پیښې ثبت کړي دي، خو تر دې وړاندې کلونو کې دغه شمېره تقریبا 15,000 ته رسېده.
ګراف جرایم نسبت به سال گذشته لایلهم پایان است.
د وای د تیر کال په پرتله د جرمونو ګراف ښکته شوی دی، او دا ځکه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیم او تربیې د جرمونو تروریزم او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې یو شمېر زیات کارونه ترسره کړي دي. ښاغلی یارمن زیاته کړه چې اوس دوی له مجرمینو سره ډېر جدي چلچلند کوي، او حتی په ځینو پیښو کې له مجرمینو سره د پولیسو د همکارۍ په جرم ځینې پولیس هم نیولي دي چې تر ټولو سخته سزا به ورته ورکړل شي.
خود یې اجاو موظف هستند در تامین امنیت، موظف هستند در وقایع جرم، موظف هستند در کشف جرم، موظف هستند در دستگیری.
خپل پولیس د امنیت تامین د جرمونو د کشف او مخنیوي او دغه راس د مجرمینو د نیولو دنده لري. نو کادوی خپل په جرم کې ښکیل شي، نو بیا یې سزا په محاکمو کې ډیره سخته ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول هغو پولیسو پسې ګرځي چې که په کوم جرم کې لاس ولري، رشوت واخلي، او حتی که تحفې په نامه هم له یو چا څخه څه واخلي، نو هرو مرو به ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د لیکو پاکول د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري، او له همدې امله یې حتی د پولیسو طبي معاینات هم بیل کړي دي چې که د هر پولیس په وینه کې د نشه یي موادو آثار ولیدل شي، نو هرو مرو به یې له دندې ګوښه کوي. چې تر اوسه پورې یو شمېر پولیس په همدې توګه له خپلو دندو څخه ګوښه شوي هم دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له عامو خلکو سره د پولیسو له چلچلند څخه وخت نا وخت یو شمېر کیسې او ګیلې اورېدل کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې که هر څوک د هیواد په هر ګوټ کې د پولیسو په لیکو کې څه بې نظمي وویني، نو هرو مرو دې د کورنیو چارو وزارت ته خبر ورکړي، سو یې په اړه جدي اقدامات ترسره شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د کابل ښار د پډولي په دښته کې د مایوبینو او معلولینو ته د کور جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي. ولسی جرګه دا پریکړه وروسته تر هغې کوي چې په لسګونو مایوبین له تېرې ورځې راهیسې د ملي شورا په وړاندې راټول شوي او وایي نه د کور لپاره ځمکه لري او نه هم د خوراک لپاره ډوډۍ. خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې د پډولي دښته له مخکې نه په تنقید شویو افسرانو ویشل شوي، او باید چې مایوبینو او معلولینو ته د کابل په نورو برخو کې ځمکې وویشل شي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د لسګونو مایوبینو او معلولینو له پرلپسې غوښتنو وروسته ولسی جرګې د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې په کابل ښار کې د دارالامان ماڼۍ شاته د پډولې په دښته کې چې کوم ځمکه دوی ته ورکړی شوې وه، هغه دې په مایوبینو او معلولینو وویشل شي. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې که څه هم د بحث اصلي موضوع د روان کال بودیجه وه، خو د دې غونډې په پای کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل چې په کابل کې یو شمېر مایوبین او معلولین کور نه لري او دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې اړه د دې جرګې د غړو له ډېرو بحثونو نه وروسته له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د پډولې په دښته کې کومه ځمکه چې دوی ته په پام کې نیول شوې هغه د مایوبینو او معلولینو ته ورکړي. دی وایی گرانو وکیل صاحبانو، راځئ چې مونږ او تاسو ټول دې ته حاضر شو چې د پډولې په نوم دښته مایوبینو او معلولینو ته وویشل شي. نن به مونږ او تاسو له ځانه دا همت وښیو. مونږ د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې پډوله نه غواړو. کوم وکیل چې ځمکه نه لري د ښاروالۍ لخوا دې په نورو سیمو کې ورکړی شي. دا پریکړه وروسته تر هغې وشوه چې د کابل ښار لسګونه تنه معیوبین او معلولین له تېرې ورځې راهیسې د ملي شورا په وړاندې راټول شوي او وایي چې نه سرپنا لري او نه هم د خوراک لپاره ډوډۍ. د ولسي جرګې له دې پریکړې وروسته دغو معیوبینو او معلولینو خوښي وښوده، خو له دوی څخه یو تن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې پریکړې عملي کېدو ته ډېر خوشبینه نه دي.
زه محمد عارف معیوب یم، سلور نفره معیوبین چې اثر یې په کور کې نور هم لرم. نن شپه هم دلته تیره کړې ده، فقط منګه ډوډۍ غواړو. تر هغه پورې د خبره صحیح نه ده، سرسو عمل ته ونه رسیږي. چې عمل ته ورسېد هغه هم قناعت ده، منګه دغه کومه مشکله خبر نه ده.
خو د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست بیا د دې جرګې د غړو دا پریکړه یوه سیاسي لوبه بولي او وایي چې د پډولې دښته یو ځل په تنقید شوو افسرانو ویشل شوې او ولسي جرګه دا ځل غواړي چې په معیوبینو او معلولینو یې وویشي. ډاکټر بشر دوست په دې اړه خپل نظر او غوښتنه داسې څرګنده کړه.
دا یو سیاسی منافقت ده، ځکه چې دا ځمکه ټول په تنقید شوي افسرانو، تنقید شوي مجاهدینو ته ویشل شوي دي. دا وکیل صاحبانو د افسرانو ځمکه اخیستلې وه. دوی د معلولینو او تنقید شوي افسرانو او تنقید شوي مجاهدینو ترمنځ جګړه اچوي. ما دوی ته وویل که تاسې واقعا صادق یاست، دا شیرچور معلولینو معیوبینو د شواده او بازماندگانو ته وویشل شي.
د پډولې دښته د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ شاته پرته ده او له څه مودې راهیسې په رسنیو کې ویل کیږي چې د ملي شورا غړو پرې خېټه اچولې ده. د کابل ښار په زړه کې له شیرپور نه وروسته پډوله دوهمه سیمه ده چې د تصرف کېدو له امله یې خلک او رسنۍ په دولتي چارواکو په ځانګړې توګه د ملي شورا په غړو نیوکې او انتقادونه کوي. څو کاله مخکې په شیرپور کې هم د یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکو او زورواکو لخوا عصري او لکس کورونه جوړ شول چې حتی په نړیوالو رسنیو کې هم په اړه یې انتقادي مقالې خپرې شوې.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمو بجو هم یوه دقیقه اوښتی ده. وړاندې په خپرونه کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په موسکو د موسکو په مترو کې د نننیو ځانوژونکو حملو له حاله مو خبرو او دغه راز هم زما سیمه زما مینه اونیز پروګرام دراورو. خو فریده هوډ سیفي ستډیو ته راغلی او د دې ساده مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د زابل ولایت سیمیز چارواکی وایي نن سهار یوه څرخي الوتکه په دغه ولایت کې رانسکوره شوې ده. د پروان ولایت سیمیز چارواکی وایي چې درې تنه پاکستانیان یې د زرګونه شاجوره مرمیو د لیکت په تور نیولې دي. نن سهار د مسکو په مرکزی سیمه کې د مترو په تمځایونو کې په دوو جلا چاودنو کې چې د خزینه ځانوژونکو په واسطه وشوي شاوخوا 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ژوبل دي. د ناټو د عمومي منشي په ګډون نړیوالې ټولنې د حملې سختې غندلې او د څېړنو په ارتباط یې له روسیې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. او نن به د جرمني صدر اعظم د دوه ورځني رسمي سفر لپاره ترکیې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې مخکې مو په لنډو خبرونو کې واورېدل، نړیواله ټولنې د موسکو په مترو کې نننۍ خونړۍ حملې سختې وغندلې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د ناتو تړون له خوا له موسکو سره د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکاریو پر ژمنې ټینګار وکړ. فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي روسي مقاماتو ته اطمینان ورکړ چې فرانسه د دې وحشتناک عمل په وړاندې د مقابلې لپاره په کامله توګه له روسیې سره ده. د اروپایي اتحادیې د پارلمان مشر هم له روسي مقاماتو سره د دې پیښو په اړه په څېړنو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی. روسي چارواکي وایي د موسکو په مترو کې په دو جلا چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول. چارواکو ویلي دواړه ځانوژونکي حملې وي چې دوه ښځو ترسره کړي. چارواکو ویلي حمله کوونکو چې په ځان پورې چاودونکي مواد تړلي وو د مترو په دو تمځایونو کې ځان والوزه. په دغو چاودنو کې د چارواکو په وینا شاوخوا 6 کسان ژوبل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نور حال موسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې واوري.
نن سهار د مسکو د ځمکې لاندې اورګاډي میټرو کې دوه چاودنې شوي چې ګڼ شمېر مرګ ژوبلې اړولې ده. د روسیې د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې دواړه چاودنې د میټرو په واګونونو کې دننه شوي دي. یوه چاودنه د لوبیانسکي په تمځای د میټرو په دوهم واګون او بله چاودنه د پارکولتور په تمځای د میټرو په درېیم واګون کې شوې ده. چا چاودنی هغه وخت ترسره شوې چې گاډی په تمځای کې ولاړې وې. د روسیې د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دغو دواړو چاودنو کې 30 تنه وژل شوي او د 15 پرتنو په شاوخوا کې ټپیان دي. ټپیان د مسکو بیلابیلو روغتونونو ته لېږدول شوي دي. روسي مقامات وایي چې بریدونه د دوو ښځو لخوا ترسره شوي دي. د روسیې د څارنوالۍ د تحقیقاتي کمیټې مشر ولادیمیر مارکین وایي چې د پارکولتور د میترو په چاودنه کې د ځان وژونکي ښځې سر ترلاسه شوی چې اوږده تور ویښتان لري. دوی وایي د دغو ښځو پر ملا چاودېدونکي توکي تړل شوي وو چې په تمځای کې یې ځانونه والوزول. مارکین وایي دغه ځانمرګي بریدونه د دوو ښځو لخوا ترسره شوي دي. د دوی څخه داسې شیان ترلاسه شوي چې شاهدي ورکوي چې دواړه ځانوژونکي تورېستان وو او د شهید فیته ترې لاسته راغلې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي چې د میترو په دغو دوو ځانمرګي بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي او د ټپیانو د جملې څخه د 2 تنو صحیح حالت نازک ښودل شوی دی. د روسیې د ملي امنیت چارواکي وایي چې دغه ځانمرګي برید کوونکي د شمالي قفقاز د پوکو سره تړاو لري خو زیاتوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د دغو کسانو هویت څرګند شي. د مسکو د ښاروال د مطبوعاتي دفتر مشر انټرفاکس ویل سبا یعنی د مارچ په 10 نیټه په مسکو کې د قربانیانو په یاد ویر او ماتم پرته کیږي. د 2004 میلادي کال د فبروري په 16 نیټه د مسکو د افتوزاوتسکي په میترو کې 14 شوي وه چې 1 تنه یې ووژل او د 250 تنو په شاوخوا کې کسان ټپیان شول. تر دې مخکې کلونو کې هم 15 واره د مسکو په میتروګانو کې بریدونه شوي دي خو مرګ ژوبله یې کمه وه. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د موسکو په میترو کې د نننیو دو ځانوژونکو حملو په اړه راپور په دغو حملو کې چې د دو ښځو لخوا ترسره شوي د چارواکو په وینا لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او څه کم 70 تنه نور هم ټپیان دي. وړاندې په یو بل راپور کې په روسیه کې د افغان مهاجرو د ستونزو په اړه راپور لرو خو اوس به د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه یو تحلیل راواخلو. تیرونی په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک خبرې ترسره شوې. دا ستراتیژیک خبرې د ستراتیژیک خبرو لپاره یو لړ پوړی پاکستانی هیئت واشنگتن ته تللی و چې مشري هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په غاړه وه. امریکایي مسؤلان وایي پاکستان حاضر دی چې د تروریزم ضد مبارزه کې لا نور ګامونه پورته کړي خو اسلام آباد د دې کار لپاره قیمت یا بیه غواړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د اسلام آباد او واشنگتن په اړیکه کو یو تحلیل خبر کړی چې مهمه برخه رضوان مراد اوروي.
په 2001 میلادي کال کې کله چې امریکا په افغانستان باندې د حمله لپاره تیارین و واشنگتن د پاکستان د هغه محل واکمن پرویز مشرف ته دوه انتخابه مخې تکړه چې آیا د تروریسم پر ضد له متحده ایالاتو سره درېږي او که د امریکا پر ضد. مشرف د تروریسم پر وړاندې له متحده ایالاتو سره د درېدو پریکړه وکړه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ دوهم ستر اسلامي هیواد بلل کیږي د داخلي سختدریزو او معتدلو مشرانو ترمنځ د کشو گیر په میدان بدل شوی دی. زیاتره پاکستانیان نظر پختون کوتوي دوی امریکا نه خوښوي او کاش کې له پاکستان څخه امریکا لري اوسي او په عین حال کې بیا دغه هیواد قبایلي خلکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او افغان طالب مشرانو ته پناه هم ورکړې ده. ورسپانه وایي امریکا څنګه هیر کړی چې همدا پاکستانو چې په اتیایمه لسیزه کې اټومي وسلې جوړې او بیا دغه ټکنالوژي پر شمالي کوریا او ایران وپلورله. خلاص انګلیس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د امریکا او پاکستان ترمنځ پوځي او استخباراتي همکاري پراخه شوې ده او اسلام آباد سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتو ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد پر خاوره د القاعده او طالبانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو حمله زیات کړي. پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو څو مشران ونیول او امریکایانو ته اجازه ورکړه چې له هغوی نه تحقیقات وکړي. د مقالې د لیکونکي په وینا د پاکستان د همکاري وړیا نه ده بلکې اسلام آباد ته د واشنگتن د پراخو اقتصادي او پوځي مرستو په بیه رامنځته شوې ده. په دې لړ کې پاکستانی هیئت 13 ونی له واشنگتن څخه کتنه وکړه او له امریکا څخه د لا نورو مرستو غوښتنه هم وړاندې کړه. د لاس انجلس ټایمز د راپور له مخې پاکستانی هیئت له ځانه سره د غوښتنو او مرستو شپږ 50 مخیزه لیست وړیو چې پکې له پوځي مرستو نیولې تر کلتوري تبادلې پورې غوښتنې شاملې وې. ورځپاڼه زیاتوي کله چې د پاکستانی هیئت له غړي څخه په واشنگتن کې پوښتنه وشوه چې آیا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې د طالبانو پټ ځایونه او مرکزونه له منځه یوسئ، نو دغه پاکستانی مسؤول په ځواب کې وویل هو خو موږ د دې لپاره قیمت یا بیه غواړو. دغه پاکستانی چارواکي ویلي زمونږ اندېښنه ویره دا ده چې مونږ د طالبانو سره جګړه کې داخلیږو او امریکا به بیا له سیمې خپسپکې کړي او پاکستان به په جنگ کې یوازې پاتې شي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی د کانګرس له غړو سره زیاتې کتنې درلودې. د امریکایي مقاماتو په وینا جنرال کیانی ویلي که امریکا له پاکستان سره عصري پوځي مرستې وکړي او په خاص ډول هلیکوپترونه ورکړي نو دغه هیواد به له تروریزم سره په جګړه کې لا زیات ګامونه واخلي. پاکستانی هیئت د غوښتنو په خپل لیست کې یو بل شی هم زیات کړی او هغه د امریکا په مرسته د پاکستان د ملکی اټومي انرژي د پروګرام په جوړولو کې د هغې ډول مرستې پیشنهاد دی چې واشنگټن دا مهال له نوې ډیلی سره کوي. ورسمانه په آخر کې لیکي امریکا زیاته هڅه کوي چې پاکستان په دې قانع کړي چې دغه هیواد ثبات د متحده ایالاتو د امنیت لپاره مهم دی، خو پاکستان بیا امریکایانو ته وایي چې دغه هیواد له خپل لوري د القاعده او طالبانو د ماتولو لپاره ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په روسیه کې میشتو افغان مهاجرینو خپل ستونزې د روسیې د مهاجرینو د نړیوال فدراسیون په دوهمه غونډه کې بیان کړې. په دې غونډه کې په روسیه کې د میشتو مهاجرینو استازو خپل ستونزې مطرح کړې او د هواري لپاره هم د روسیې جګپوړو چارواکو ته یو شمېر وړاندیزونه وکړل. په موسکو کې میشت افغان سوداګر له ډېر مودې راهیسې شکایت کوي چې د روسیې مامورین د دوی مالونه بې سبب وړي او دوی سره بد چلند کوي. د دې غونډې په اړه تفصیل له موسکو د ازادۍ راډیو د خبري فرید عمر پرپور کې.
په روسیه کې د میشتو مهاجرینو د ستونزو او مشکلاتو د هواري په مخه د روسیې د مهاجرینو د نړیوال فدراسیون دوهمه غونډه په مسکو کې د ولسمشري په هوټل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د روسیې یو شمېر لوړ پوړو چارواکو، د ولسي جرګې یا دوما ځین وکیلانو، د بشر ټولنو یو شمېر غړو، د مهاجرینو استازو او یو شمېر افغانانو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې په ماسکو کې د افغانانو د سوداګریز مرکز مشر غلام محمد جلال په روسیه کې د افغان مهاجرینو په ستونزو هر اړخیزه وینا وکړه او د روسیې د کډوالۍ د ادارې مقامات یې په دې تورن کړل چې د مهاجرینو د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي دي. یو شمېر نورو ویناوالو هم د روسیې د مهاجرت په فدرالي ادارې نیوکې وکړې او د خپلو ویناو په ترڅ کې اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې د مهاجرینو د ستونزو په هواري کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه غونډې په اړه د دغه فدراسیون غړی ډاکټر فاروق فردا داسې ویل:
په دې کانفرنس کې چې لنی کمرغه ډېر افغانان هم ګډون درلودل، په ډېرو اهمو مسایلو باندې د روسیې د خارجي سیاست یا د خارجیانو په برخه کې د روسیې د سیاست په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او همدارنګه د مهاجرینو پر پرابلمونو او مشکلاتو باندې هم بحثونه سکتره جوړ شول. په هر سکتر کې د مهاجرینو د پرابلمونو مختلف اړخونه تر څېړنې لاندې ونیول شوې. دا مسایل د کاری مهاجرین او هغه مهاجرین چې د سیاست له مخې په دې هیواد کې راغلي دي او همدارنګه د دوی د کار د اجازې او د اقامت او د اسنادو مسأله چې د مهاجرت د حقوقو د تثبیت مسأله وه تر څېړنې لاندې ونیول شوې. په پای کې فیصله وشوه چې څوک کې په نظر کې ونیول شول، خصوصا د افغانانو په هکله وویل شول چې افغانان په دوه کټګوریو کې په روسیه کې ژوند کوي. لومړی هغه افغانان دي چې د کار دپاره دلته راغلي دي او بل هغه افغانان دي چې په سیاسي لحاظ دلته مهاجر شوي. دغه دواړه برخې خپل پرابلمونه او مشکلات لري. په کاري برخه کې هغه شرکتونه او فیرمونه یا فارمونه چې دوی جوړ کړي دي په روسیه کې، دوی ته د کار اجازه په ټاکلي موده نه ورکول کېږي، ویزې او راجستان دوی په ټاکلي موده کې نه ورکول کېږي او نور اقتصادي مشکلات یا د اقتصاد له مخې د دوی مشکلات چې تجارتي مشکلات دي په مخ کې لري. بل هغه مهاجرین دي چې په سیاسي لحاظ دلته اوسېږي یا له جنګ را تښتېدلي دي. دوی د مهاجرت د کیس پر مسالې باندې بحثونه او خبرې وشوې. پای کې چې د کانفرنس د قطنامې یا د فیصلې خبرې وي، په هغه کې دا مسأله په پراخه پیمانه ځای پر ځای شوه. هغه مهاجرین چې د کار لپاره راغلي دي د دوی د کار مسئله باید حل شي، د دوی د کار اجازه نامه باید په خپل وخت ورکړل شي، او دوی ته د تجارتي لحاظ اسانتیاوې برابر. بله مسئله مونږ پیشنهاد وکړل، یو تعداد محصلین خصوصا افغان محصلین چې هغه مدد معاش چې د افغانستان دولت د میاشتې $100 ورکوي، دوی ماسې خپلو محصلینو ته هغه خپل وخت نه ورکوي. مونږ پیشنهاد وکړل لکه د نورو هیوادونو غوندې محصلینو ته د کار اجازه ورکړل شي.
دا چې د روسیې د مهاجرینو د نړیوال فدراسیون وړاندیزونه او پریکړې به تر کومه حده عملي سي، فاروق فردا داسې وایي.
دغه مسائل مونږ مطرح کړل، پیشنهادونه مو د دولت مختلفو اداراتو ته وړاندې کړل، د جمهور تر دفتر تر سطحې پورې. انشاءالله چې دغه خبرې به تر بحث لاندې ونیول شي او دغه فیصلې به په خپل وخت کې مونږ ته راورسیږي.
فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
په همدې راپور سره نور د راپورونو مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. زما مینه زما سیمه پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
زما سیمه زما مینه، وړاندې کوونکی صالحه اساغزی خالقی.
عزت منو اوریدونکو، دا سلام په وړاندې کولو سره مو د دې اونۍ پروګرام ته تو تر کلی کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ اوسئ او د ژمي سړې ورځې په سوکالۍ سره تېر کړئ. خوښ یو چې تاسو ګران مینوال را سره یاست او په خپلو ښکلو لیکنو او پیغامونو سره په دې پروګرام کې د ګډون هڅه کوئ. مونږ تل ویلي هغو دوستانو چې زموږ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي دي، هغه له مونږ سره خوندي دي او د وار پر رسیدو سره به له تاسو سره تماس ونیسو. همداراز هغو دوستانو چې لیکونه او برېښنالیکونه را لېږلي او خپل کلی را پیژندلي، هغه به هم له نوبت سره سم خپره شي. زمون هیله الله تاسی داده چه منگ هیچ کلا تاسی نیست تیر کردی، نو لده وجه ستاسی حوصله مندی غوارم. تیره اونه ده هیواد پا شمال ده سر پل پا ولید که ده خپل کوربا خغلی بسم الله میلمانو. او سم همدل تیو او ده خانقای ملکی ده کلی پا اره نور حق معلومات در او رو چه ده تیره اونه پا پروگرام که نزایدل. د دې لپاره چې د خانقای ملکی د موقعیت په اړه بیرته ستاسو معلومات تازه کړو، دومره باید ووایو چې دا کلی د شبرغان او سرپل ولایتونو ترمنځ پروت دی او یو لوی سیند هم ترې تیریږي. او پخوا به په دغه کلي کې شاوخوا 1500 کورنۍ اوسېدې، خو د تیرو کلونو جنګ جګړو او همداراز په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله ډېرې کورنۍ دې ته اړ شوې چې د خانقای ملکی کلی پرېږدي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شي. ښاغلی بسم الله، د خانقای ملکی د کلی د واده مراسم داسې انځوروي.
زیاتره په زموږ ودونو کې خو ځوانان چې دي ټولې اتڼ کوي، داسې خاص سندرې موسیقي نسته، او ښځې په مابین کې دا کلیوالې سندرې دي چې مابین کې دا خپل مالي لنډۍ دي وایي، داسې چې د زوم د ناوې په مابین کې لکه د خسرو د دې د زوم د کورنۍ او د جلۍ د کورنۍ مابین کې داسې یو لکه مقابله چې دا یې پر هغو باندې سندرې وایي، هغوی ودي ورته لکه دا خپل خصومت په خوشحالۍ کې ورته اظهاروي. یعنی زما خو داسې څه په یاد نه دي، خو یو لږ وایي موږ داسې ناوې در کړه اوس ولاړ زموږ تړلی زموږ ناوې راوباسي، داسې هم سندرې ورسره ما خپله په یاد نه ده. ډېر ښه سندرې، ډېرې کلیوالې، خپله بدل ځینې شاعران شته چې خپله په دې کې ډېر مهارت لري. ولې داسې خاص توجه څوک نه ورته کېږي، چې د دوی په وجود کې به ډېر ښه یو استعداد یو، ډېر ښه داسې لنډۍ و، ډېر ښه سندرې دا محلي سندرې وایي او ډېر داسې لذت بخش دي. دا رسم رواج مده دا پښتنه خو معلوم دی چې هغه رسم رواج ډول سرنا ده او اتم دی. کله چې واده کېږي دا څو کلي چې شاوخوا ته ورته پراته یا د قومونې نو دا هر کلي ته یو نفر یا دوه نفره انتخابوي چې تی به ځي دا ټول سپین ږیرو لویانو ټول به خبروي چې سبا دلته راسي واده دی. نو په دې ورځ باندې چې واده شروع کېږي په دا شپې څخه نو ځوانان هلکان ټول راځي، تقریبا 200-300 پرې. نو دلته بیا ډول سرنای یا دوه ځایي چې نفر بخي ډېرې نو مثلا تړون دي په دې شپه باندې اتڼ کوي، ښځې خپل په کور کې هلته بدلې سره وایي. دلته بیا لکه څنګه چې بدل ځنې مشهور یي، هغه د هر کلي کې چې یوه بدل ځنه راولی او بدلی سره وای شې خپل اتم کې نه د باندې ډول خپل اتم کې نو د شپې په دې باندې تیرې کې د نوکریز شپې په دې شپې باندې خلک ته ډوډۍ ورکې سار چې سار هم د ډوډۍ باندې بس کې او دا واده داسې ادامه لري نو بعد بیا ماپشین ته هم د ډول سرنه زیده اورا د ناوی د کور خواته نو هلته زمان بیا یې بیا څنګه چې هلته ورسېږي بیا دا د کور غره باسې د ناوی کم کور چې ورکړی یې که توشا کې که سندر یې که بستره یې که کمبل یې که غالۍ دا ټول را باسي هلته د سړی مابین کې ملایي نور سپینږیري زوم راولي زوم مابین کې ودري ببلالی ورسره وایي مابین کې ودري ډېر یو شخوان کوي نو د زوم پر سر بیا څلور پنځه نفر یې پټو ونیسېدلې په میدان کې کالي ور باندې اغوندي لونګې یې ورته وتلې بیا بوزدي د خسرو خواته د خسرو لاسونه په مچ کې دوه تاکبیر ونیسي مخ پر خپل پر کور پر وښ سپره کې په یا آس یې سوشان سر خطر کې نو کور برک پر وښان باندې زوم پر آس باندې سپر د زوم شاته نوې سپره ده آهسته آهسته مخ پر کور باندې راځي
بسم الله زیاتوی چې تر واده دوه ورځې وروسته هم د دوی د واده مراسم دوام لري ځکه هغه کسان چې له ناوې سره د زوم کور ته تللي وي په دوهمه ورځ د یو شمېر نورو مېلمنو په ګډون د تهجمې مراسم په ټنګ ټکور او خوښۍ سره ترسره کوي د سیمې خلک وایي داسې څرګندېږي چې په خانقاه ملکی کلي کې ډېر لرغوني آثار شته او څو ځله یې د هغو غونډیو د نړولو تکل کړی چې د دوی پر مځکو تر سترګو کېږي خو دولتي مقامات او د کلي مشران د دې ډول خپل سرو کیندنو یا ولاړو غونډیو د نړولو په کلکه مخنیوی کړی دی دغه غونډۍ د خانقاه ملکی کلي په کوم ځای کې پرتې دي څه ډول غونډۍ دي او آیا تر اوسه هم کومې کیندنې پکې شوي که څنګه دا سیمې اوسیدونکي بسم الله راته وایي
زموږ په منطقې کې تا خو بعضې تیفې دي یا غونډۍ دي چې خلک وایي چې امکان شته چې په دې کې خزانې به وي ولې زموږ خپله شخصي مځکې دي څو هم اقدام کړی چې په مځکې غونډۍ وغوښتل چې غونډۍ پر سر باندې ځان ته یو تعمیر جوړ کړي یا د دولت څخه ممانعت وسو چې په دې کې آثار شته امکان یې ډېر دي چې تاریخي آثار وپېښي یا نورې خزانې پېښي کړي به اجازه ورنه کړل چې نو داسې تاریخي بعضې غونډۍ شته تنه په مځکه کې یو خوا غونډۍ دی چې ټوله دښته غونډۍ دی دا به یوه غونډۍ په دا آبي مځکو کې دي چې دا امکان یې ډېر دی شته چې په دې کې به تاریخي آثار دا غونډۍ خپله دا زموږ د کلي ختیځ وخواته پرتې دي د سړک څخه تقریبا یو نیم کیلومتر یا یو کیلومتر فاصله لري خپل د غونډۍ تقریبا 3000-5000 مربع ځکه یا تکړې ده او ارتفاع هم دا 100 متر ته رسیږي کیندل سوي ده خو دا پښتو پیدا شوی دی د اډوکان په شي کې دی د خوم یا د منګیانو ټوټي په شي کې دی داسې خاص شی تر اوسه چا نه دی دا کرکه پیدا شوی همي معلوم شوی نه دی ښکار کړی نه دی زیاتره خلک په لټون کې دي
په سرپل ولایت پورې اړونده او د شبرغان پولو ته نږدې پروت په خانقاه کلی کې چې یو سین هم ترې تېرېږي روغتیایي اسانتیاوې نشته او دولتي مقاماتو تر اوسه په دې اړه کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې نو له دې امله خلک د خپلو روغتیایي ستونزو د حل لپاره یا د سیدآباد کلي ته ځي او یا هم خپله په سرپل ښار کې شته او کلینیکونو ته مراجعه کوي بسم الله وای که څه هم د دوی د کلی خلک له روغتیایي اسانتیاو څخه به برخه دي خو له زده کړې او پوهې سره ډیره مینه لري په دې حق لپاره د نوموړي څرګندونه وورو
زه خپل یو کالالت معلم ما خلک ډیر لیواله وچی خپل زمان ژوند ته واسي په دې خاطر چې زیاتره ماجرسي او وزيات کم راغلي دي تقریبا موږ په داسو شل مسجد دي د زمو خپل د خنافه ملکی مربوط دي او دا ټول خلک زیاتره ماجر او فلن غلي دي دلې په دې سم کې وسیږي او ډېر لیواله دي چې خپل زمان راواسي او مکتب ته په دې خاطر چې خارج تللو ویل د پاکستان او ایران ول له خاري ول د چا چې علم دانش دروسته هغه ولر و چې علم دانش نه دروسته د بل مزوري به کول نه ډېر خاري لیدل خود ترغلی خپل هم جنکی وړي چې مکتب ته واسي هم مالکان وړي چې مکتب ته واسي خو ول بدبختانه درته و هم چې مش شونځي تروس پر نه دی جوړ سوی یعنی دا او کال کې د دولت تشتری تر اوسه پر موږ لوکان په خیمو کې ژوند کوي ولا دومره واسړه ده چې به حد به اندازه یعنی یخ باندې د صفات شمال به حد به اندازه سړه ده غرنی سیمم ده خو ول شوانځي نه لور په یخ کې دا نن ورځ د شپه ورځ کې چې وس تقریبا او ډیر سړه ده الوکان راځي شوانځي ته جنکی هم راځي خو ول موږ غټ مشکل چي د مکتب استاذ دا وکیل وس کې په ګرمۍ کې خدا سي وخت به شمال روان بزي خیمې زنه وخت ټوک ټوک کې کني چې تاسو خپل هم د نږدې خوونه یعنی به خل سړی زړه ورمن سوځي زیاتره خلک ویني چې ول سړک په څنګه دا شوانځي ستا نه پوهیږم چې ول خلک توجه نه ورته کوي کني موږ خپل داسې لیر لیر منطقو کې یا په کلو کې شوانځي جوړي او د موږ شوانځي نه جوړي حتی موږ تاسو ور ودل چې پیسې ته منظور سی ول پر تا پیسې ور کې شو نه کني دا 2000 په مزه کې دا خپل کلیوالو و دې ول شخص مزه کې 2000 په 4000 په 2000 روپیه وس قیمت لري دیو قیمت زنه ونه خسته خودم خپل مکتب بچانو د انډې لپاره نمزه کا و معرفت ورته سنیم کړه چې موږ اولاد نوې نسل مې روشانه اینده بلی خاطر وس مکتب نه دی جوړ سم
ردن وی چې په خنقای ملکی کلی کې زیارتونه همشته چې د مهمو زیارتونو او پردغو زیارتونو د خلکو د باور او عقایدو په هکله خغله بسم الله رڼا چوي
زیارتونه خو ډیر دي زیاتره د سیدان دي چې پیغمبر اولاد ده نو کله به قندار ترتل کله به د ازګي څخه مېمنه څخه مصرف تلتل خو ځامه شپه لاله کې خو بعد دوه زیارت دي چې په نام له شیخ مولوی صاحب مشهور دي نو خپل کې ډیر عالم سره و مسجد کې زموږ په وخت زموږ ملا امام و خپل اصلا د تګاب دي چې کپسا مربوط دي خو زیارت دلیل او پس سره پول شبرغان و میمنی پا دیسو ولایتو که دا سره دیر و مشهور بطقوه پریزگار سره و زیارت را خلایان پیجن بل پنامه دا سی اسمایل آقا زیارت ده چه هاگه هم زمش با دا عدیرو که ده دیر و مشهور زیارت نفر ورد زیو را مر پلاش قصه که وقت چه آقا جونده و دا آقا دا دمدوه در ورد چوک بچه فلچ و یا با فلچ هوه نو هغه یو دم دوا ورته وکړه خو تم هغه مرض لري کې جوړ بسو نو وسه وزارت هم خلک راځي د خپل کوشتره ولې لویان شزي اونر همیشه ورته راځي عقیده یو خاص عقیده خلک وته لري دی من د نور سیمون هم راځي
زما سیمه زما مینا پروگرام مینوال بسم الله زمنګ له خبریار سره د خبرو پر محل له دولت څخه څو غوښتنې هم لري چمنګي کټمټ دلتره اخلو
زمر په کلی کې تقریبا 3000 شاوخه کې کورونه دی ولې فعلا نس زیاتره اتیاف ساده ماجر دی په ایران پاکستان کې دی دی بل زیاتره ځکه وجدادونه د خلکو د خاص په زور نیول سی وی فعلا نه سناسه په لاس کې سناسه او تشنان ته تشنه شي ماته زه دې شاهد اومه چې زمر خپل ترمو په ایران کې هم ځکه زمر په لاس کې مشکراله کله چې کښتونه مو ټول کړه سرمندان براله راته ولاړ وو چې دمځي کې حق و مشترکه دا زوړم ول استاسو اکان نسته په ایران کې نو بس دمځي ټول ځای دغه راځه خاص کړو چې کا باور نه وره دمځي کې حق و زورمندان راځه وړه مو سره غلې دي خو بیا هم څنګه چې د کار زمينه نه برابر زیاتره راغلي وس بیرته بعض ځوانان د غربي د پاره د ایران پاکستان لور ته روان دي چې زیاتره متللي او زیاتره وجلسوي په دالارو کې چې د قاچاغمران سره وړي یا ورته یا څه پیسې چې دلته دروښته دمځي کې جدادونه خرج کړي دلار خرج کړي دلته هم برتره د مرسوي دي نو وس هته ودی اتره سیدلې چې ونیسي درې سیدلې او بل دولت څخه مردا غوښتنه چې د لیزم روزوانان ته یو د کار زمينه برابرې کې بل دا چې د ځوانانو د زیاتره په واده مخدر باندې اختصاصي زیاتره په ډرانی خپل د خور ژوند د لاس ورکړې د سیدشته ومه چې بيخي هم خلک نفرت ځنه کې هم د دوی پر حال باندې سړي زړه سوځل کېږي چې د دې چې تکړه ځوانان ایران ته ولاړ تلته په بورډر باندې اختصاصي نو نیم کلاس د برته دی خاطر راسي
په دې هله چې دولتي مقامات د خانقای ملکی د کلی د اوسیدونکو دغه غوښتنې په پام کې ونیسي او د هغو په حل کې لازم ګامونه پورته کړي زمونږ د دې اونۍ پروګرام همدلته پای ته رسي تر بلې اونۍ چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې ووسو د الله په امان
Thank you. دی کل دی اڈی بچی دی یڑوی او خمار دی نیول دی کڈی بچی دی یڑوی و کچی کم دی کل دی کڈی بچی دی یڑوی او خمار دی نیول دی کڈی بچی دی یڑوی چان خوشال دی و پوچی کم دیکھ لے دے کڑی بچی ریاڑ وے پلا نن بانی کچان خوشال دی و پوچی کم دیکھ لے دے کڑی بچی ریاڑ وے اخبل رخبر تخبل رائی ور کبینا و پوچی کم دیکھ لے دے کڑی بچی ریاڑ وے او خمار دینی ولی دے کڑی بچی ریاڑ وے او پوچی کم دیکھ لے دے کڑی بچی ریاڑ وے کچی عمر نجار کی و کچی کم دیکھ لے دے کڑی بچی ریاڑ وے کلائے مدی کچی عمر نجار کی و کچی کم دیکھ لے دے کڑی بچی ریاڑ وے چھتا ممی عمر بیدیا کی